السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغ لیدې سات ډیره برخه درسي ساعت او د ازادي میلمه ته ځانګړي شوی. په درسي ساعت کې د خزو د حقونو اړوند مسلې درته وړاندې کیږي، خو په ازادي میلمه کې له زبیح الله شفق سره مرکه شوی. تازه په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره وضعیت له نږدې څاري او هیله من دی چې د ترکیه په منځګړیتوب خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند رعایت پر اهمیت هم ټینګار کړی. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې د شنبه په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړي. د ترکیه د دولتي انادلو خبري اژانس راپور وايي اردوغان ویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو قربتوب وکړ. د ترکیه ولسمشر هیله څرګنده کړې چې دا خبرې اترې چې د ترکیه په منځګړیتوب ترسره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي، او وی ویل چې انقره به په دې پروسه کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویل چې د دوی پلاوی په دې هیله په خبرو اترو کې برخه اخیستي و چې پاکستاني پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستانی لوري د خپل کورنی امنیت د ډاډمن کولو ټول مسولیتونه افغانستان ته راجع کړل. د افغانستان په شمال کې د زلزله ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت ویل چې دا مرستې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستۍ زلزلې څخه زیانمنو کسانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوې دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوي چې کمپالې او توشاکې پکې شامل دي. د تېرې اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربېره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالي زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې د دغه زلزلې له امله 26 کسان مړه او 1,144 نور ټپیان شوي. سازمان دا هم راپور ورکړی چې 430 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې افغانستان د چاپیریال د خرابوالي له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو ادارې یو ان هابیټات په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د خاورو، خځلو او اوبو ضعیف مدیریت او د شنه ځای نشټوالی په افغانستان کې د خلکو روغتیا ګواښي. د سازمان په وینا هدفمند ښاري پلان جوړونه او ټولنیز اقدامات کولی شي چاپیریال خوندي کړي او د خلکو ژوند ښه کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم بدلون څخه ډیر اغیزمن شوی. طبیعي پیښې په ځانګړې توګه سیلابونه او وچکالۍ په وروستیو کلونو کې د افغانستان خلکو ته ډیرې مړینې او لوی مالي زیانونه اړولي دي. او د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع متحده ایالاتونو ته رسیدلی او سبا دوشنبه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ګوري. د سوریې دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر احمد الشرع د شنبه په ورځ د یو تاریخي رسمي سفر لپاره متحده ایالاتو ته ورسید. تر دې یوه ورځ مخکې واشنگټن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شرع چې ځواکونه یې د تیر کال په وروستیو کې د بشار الاسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتونو ته د دغه هیواد ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، امیدوارم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس صافی درتن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 23 ما شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها به چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بیان شاگرده عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستیم که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، دختران رباتساز افغان نوکستن نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستن و ای که دختران رباتساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و روباتک هستن که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده با موفقیت‌های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنند دست بیافتند. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد این خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم این دخترها می‌خوایم بفهمیم ای که گروه دختران رباتساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان، دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چی شدن؟ تشکیل شدن. و ای که این تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن. و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش مؤسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغانها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، سلایت بعدی را میبینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران رباتساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی رباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن. علی‌رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزا بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و این اولین موفقیت جهانی این تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن. و این مدال هم به خاطر که اینا دختران بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردهای مهم این تیم از زمان تشکیلشان ای بوده که این تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین‌المللی، از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین‌المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتن و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک در کانادا و یکی مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنین ما و شما می فهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواهیم موفق شویم دستاورد داشته باشیم همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راهی نبوده، از جمله یکیش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین المللی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یک اینا ربات ضد مین‌گذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مین‌های زمینی در مناطق که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه، که همگی ما شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات هایی را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی ربات برای شناسایی مین ها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس و کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خب شاگردان عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترایی را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و به یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنن. خب شاگردان عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم با آخر درس میرسیم و یک نتیجه گیری میداشته باشیم از درس امروز، این که دختران ربات ساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتونیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم و ای که این دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه، پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست مییابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز تانی میباشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند. قسمی که همیشه براتون در هر درس ما براتون میگم ای که درس های گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین را مرور کنین و ای که درس امروزتان را همچنان در کنارش که شما قرار است سوال تر کنین. خلاصه درس امروزتان را هر اون چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگی شب میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم و پایان برسانیم یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودند و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش موسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردند. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن یکی مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و یکی مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان این تیم ربات را برای شناسی مینه های زمینی در مناطق جنگی ساختند. در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس و عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در دنیای فوتبال همیشه و یا هم همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن و ای که نادی ندیم بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت، نمادی از قدرت، امید و پیروزی از سیبانو و ای که با پشتکار و علاقهش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگهای جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنین و آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ای بانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ای بانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فیلن هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ای بانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن مخصوصا فوتبال بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم نادیه ندیم در سال 1968 ای بانو در شهر هرات افغانستان هرات امروز ما شما به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که ای بانو چی مهارت هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش میباشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت های حرفه‌ایش در فوتبال، ای بانو در رشته تیپ هم در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ای بانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه. یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم یعنی ما 9 انسان هستیم و ای بانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که با الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ای بانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالی شه؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان ای بانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر به پیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه ای فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم ای همیشه یادتون باشه کسی که تلاش داشته باشه، پشتکار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم ای بانو نادیه ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در این بازی شش بازی هفت گل را به ثمر رسانده و سه پاس گل را چی کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عمل کرده عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چی خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز در سال 2016 نادیا ندیم به تیم پورتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگ ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ایبانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیادی را برای تیمی به ارمغان آورد که ایبانو در او بازی می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیا ندیم چه کاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشت کار به چی رسیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیا ندیم پس از موفقیت در امریکا به باشگاه های بزرگ اروپا ماننده که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ایبانو پیوسته و بازی کرده و حالا اینمی پیراهن شماره در داره. خب نادیا ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دخترای افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است و ای بانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالای برسن. خب نتیجه گیری شاگردای عزیز از درس امروز میداشته باشیم ای که نادیا ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان می‌دهد که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی‌ها می‌تانه ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان می‌باشد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس‌های گذشته و درس‌های آینده بتونه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلومات باشه که برای شما انگیزه میده و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین، یعنی با تلاش و پشتکار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی میباشه که اول قسمی که میشه گفتیم درسای گذشتهتون را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده میخوانین همگیش مرور داشته باشین و در کنارش از درس امروز براتون سه سوال طرح کنین و بدنی سه سوال را در کتابچه‌تون بنویسین و بهش جواب بدین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از اینکه درس امروزمون را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما و شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بانو نه تنها در زمین فوتبال درخشیده، بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان در رشته طب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ای بانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق، بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان می رسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ده آزادی ملمه.
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. له دوی وورو شفق سپ د حقوق پانځیت سه تاسو کا میا وکیدلې دا رښتا مو په خپل خوښه کړې و او کنه د نمبرو په اساس ورته راخلې. چیرې مننه
شبر صاحب، سلامونه درنښت ټول اوریدونکو تاسو ته. زما معمولا لډیری کچنوالی څخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړو، چې کله د کانکور امتحان ورکې نو دا رښتیا مې خپل خوښ باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علومو او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پانځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره به خپله درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړول کوم حاج نسان یا عمر ډیر کامل ما به ځینی مجلې لوستلې چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا ښوونځي زده کوونکو زموږ په کلی کې یو څوک لیوال و هغه په ننګرهار پوهنتون کې محصلین و نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې د علومو اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي موادو پکې خپرېده، دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي موادو پکې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزادې مطالعې سره زما دغه رئیس جوړ شوله، بیا مې ځینو مشاعرو پروګرامونو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړو چې ادبیات باید مسلکی ونه لولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ونه لولم. او ادبیات چې ما لوستله مې په ادبیات کې مطالعه کوله، یا مې د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړو چې ما خوښېده او ادبیات د ذوق خبره سولم. تاسو کې په ادبیات مور سره فعالم اوس فعلا هم ادبیات کې اختایم، ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او حقوق بیا مسلکی لولم.
تاسو ول ستاسو کلی ته مجلې درتلې، خو دا موراتونه ول ستاسو کلی چرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالیم تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړۍ ته راغلم او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه ورکو نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب و ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم صف نه هاته د لیو ولوستله په کابل کې مې د لیو وویل بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را فارغېدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مون نه درلود ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي
زما د ژوند د ټولو ترکو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په ایسته باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود یو زه مسافر وم پر ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم معمولا کله چې د یوې ترافي سیمې څخه د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغه سی برنه پس شارت راځي نو دغه ماحول سره نه بلدي د خلکو سره نه بلدي نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورسېدم دا یو خصوصي ښوونځي و پښتو یې درلود په دری ډیر و نو هلته پرغه رسمي لباس یې یونیفورم باندې ډیر تاکید کېده چې تاسو باید یو فارم واغوندي محل څخه کوون کراځي نو زه په سیم کې ومه دا سپینه کناری خولې مې په سر ور معمولا نه خپل ولایت وکلی کلچر او فرهنګ مساتی یو استاد راغی درزما سپنه خولې دا شرا واخستله زه د پایله خاص خره کریمن څلورم میزبانی ناسوم یو بل ځوان ما سره ولو البته په وخت کوم ډیر کشران ولو هغه د علمند یعنی د جنوب زون څخه دغه سم کی موږ یو زه یو هغه ځوان دا خولې دا پر میز باندې ویشتله یعنی پایله حال کې ما ته دا دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونښت ما وویل استاد مال څنګه داس ما خوري دی ولې داسې درته وښت نو دا چې غوسه راته ویل وای بل ځل دا خوري دلته ما پر سر کو د ټولو ماشومان خوري نه پر سر او ستا پر سر دا مکتب د رسمي ځای ته باید کلی هغه دغه ونښت ما دا خو مش فرهنګ د مشکل چر نو دا راته ویل چې د خپل فرهنګ کل شر دی بیا وری سات
ته چې تر شو لیکوالیته شفق سپتاس تر سپورې څلی کلی دی
زما معمولا له پښتونوالي څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ مې وړول په داستاني شکل باندې نو سېجن ناولونه به مې وستله د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي په اساس ته مې تاریخ وسته بیا د افغان لیکوالانو د بهاند حسن کاکر د غرض حبیبي صاحب د میر غلام احمد غبار د زین نور علي احمد کیزاد د زین نور افغان ورخینو تحقیقي مواد چړنی کتابونه ما ولوستله دغه څور سما تاریخ کې چلن را شروع کړل تر دې مرحله پرې ګان شمیر تاریخي مزامین لیکل په یو پام کې خبره شوی ده البته په کان یو پام کې په دعوت دی پام کې ځینې تحقیقي مواد دې څور سوبیا حاصل کوي چې دا غلړی نور مو غزو او راتونکو کې چاپی آثار ته را ده لرم په برخه کې چې څه کارو
کله چې تاسو په زابل کې وای البته مو په ادبي خوندو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي خوندې او بهیرونه وسم روان دي
ډیر لږوي ډیر لږوي هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه څه نه ولې ان څنګه چې په کار ول غونډه هغه څه نه کېدل ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته ځینې وخت مې انانسري کول چې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیر جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول بیا د ادبي پروګرامونو سره نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې راغات ولود انګلیسي د کورسو په هغه کورسونه لريونه هغه کې به مې برخه اخیسته بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره کارل یعنی شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به شعر پکښه ولا یا به غزل پکښه ولا دا غږ خورسه بیا زه یو محلي رادیو ته ولاړم موسم خبرونه ورتاستو مو معلومات خبرونه البته د سرغار پنو هغه رادیو چې ما کار افایل کوي نو انته مې خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم پرونه هغه وسمال پاتسته دا غږ خورسته بیا یو بهیر مشافایل کې د سرغار پنوم دا بهیر باندې سټم مشکشه شوې نو بیا مې چندانی په غوندو کې برخه نه اخیست خو وسمال ته چندانی غوندې نست البته کندهار کې مخکوي
د ازادي ملما موزبه شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینلری او ایغه برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې دغه رادیو سره همکاري کوي سختی په څه کې ده او اسانی په څه؟
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه د ټولنې خلکو ته پیغام بسی ډول کېدلی شي، او سختواله ده چې ستړیا ډېره لري، فاشله سرګردانی لري. د مثال په ډول کې څوک یو ځای څخه راپور کوي ستړیا لري، او دا غزما برخه چې بیا ده زه کله چې خبرونه آماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم، له بېلابېلو سرچینو څخه معلومات اخلم، له هغه څخه وروسته د ځان سره تکراروم، بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ورباندې جوړوم. نو سرګردانی او ستړیا ډېره لري، خو په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسؤلیت هم دی، ځکه که چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبریال د یوې راډیو یوه کوچنۍ غلطي وکړي، دی تر فشار لاندې کېږي. خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک یې تحلیلوي په یو په بل نامه باندې، نو تر ډېره پورې په دغه مسله کې هغه محتاط والی ډېر اړین دی او ډېر پکار.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چارې هم مخته وړي، د دې پروژې په باره کې کدي ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2012 کال کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوه چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي، پروسس کړي او د ای آی ماډلونو کې ورکړي. چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده، او په اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، په کار دا ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه دې لپاره مؤسسه ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي، تر څو پورې د ای آی ماډلونه د هغو ژبو په خبرو باندې پوه شي، د هغو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوه شي. مثال په ډول موږ ژغونه ورکوو په موزیلا کې، ای آی چې ورکوو، ای آی هغه ژغونه راخلي، پروسس کوي، له دې څخه وروسته بیا ګټه دا پښتو ژبې ته شي. موږ متن مثلا ای آی ته ورکوو، د ای آی سیستم ته ورکوو، هغه به په سی ډول ژغیږ کوي، او که یو ژغ ورکوو هغه په سی ډول متن ترولی شي. دغه چپچپچې که اوس موږ وګورو، چپچپچې د پښتنو غوندې تلفظ نشي کولای، یعنی د وردګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دغه راز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجو باندې، یعنې په ټوله کې د پښتو ژبې په بېلابېلو لهجو باندې یو ډول ماشیني دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې ژغونه ډېر چې دغه د ژغ تونو کوي سي، چې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي، او ډېره پرې به هغه د پښتنو کمې خبرې شي، هغه هم په صحیح ډول فهمولی شي، ورباندې پوهېدلی شي. نو دا پروژه ډېره فار رامنځته شوې، تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوځي، او پښتو د کمپیوټر ژبه شي، پښتو د سیسټم ژبه شي، او پښتو په ماشین ته ورداخلې شي، تر څو پرې موږ په راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو ښه تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې، او په پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین اوس.
تاسو مثلا یو څورته سبتوي په خپل شخ او تلولی هم داسې کوي؟
معمولا موزیلات سلور برخه لري، وای د سبت برخه ده، وای د اوریدلو برخه ده، وای د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ورداخلو، یعنی لومړی جمله مشتراره، هغه جمله مشتبتو، دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده. په هغه برخه کې بیا موږ هغه جمله چې صحیح هغه تاییدوو، چې مثلا غږیزه ککړتیا ونه لري، سمې تلفظ شوي، پر معیاري اصولو برابر وي، او که چیرې ناسم وي موږ یې ردوو، او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا غږونه چې موږ ثبت کړي دا را اخلي د ای آی ماډلونو کې ورکوي، او هلته د ای آی په ماډلو کې دا د غږ تونو کوي کېږي، او د پښتو ژبې د بېلابېلو لهجو څخه په ای آی ته غږونه ورداخلي، چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي، ای آی ماډلونه، او دغه راز د چټچپټ کو نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، متن پښتو، متن په ژغ، او پښتو ژغ په متن باندې واړي، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا وی لري، ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي، پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتني، او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل.
دغه ژغونه ستاسو ته ثبتوي، نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ ستاسو کوي جنو وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا د غوست تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوئ چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي.
بله هو دقت ډېر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ هلته عربي ته راځي او پښتو ته راځي. اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کې ژبه لیکل کېږي. مخکې ویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د سب برخه ده. سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کوو سب کې هغه یو سب بیا پنځه لپاره نور دغه کې رال تایید کوي. کچیر هغه سب یا هغه جمله چې ویل شوی وه هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی وله، غږیزه ککړتیا نه درلوده، تیزه نه وه تلفظ شوی، او دغه راز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی وه هغسې هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی وله، بیا هغه نفر هغه غږ تاییدوي. په پنځو نفرو کې باید درې نفره تایید کړي تر څو پورې چې موزیلا هغه غږ واخلي، پروسس یې کړي او د ای ماډلونو ته خلاص ورکړي. که چېرې په پنځو نفرو کې دوه نفرو رد کوي هغه غږ او درو نفرو تایید کوي هم صحیح کېږي، او که چېرې بیا درو نفرو برعکس رد کوي او دوه نفرو تایید کوي بیا هغه غږ نه صحیح کېږي. نو موزیلا هغه غږونه نه اخلي چې مثلا هغه یا غږیزه ککړتیا ولري یا ناسم تلفظ شوي. نو کیفیت، معیار او شفافوالی په دغه برخه کې ډېر اړین دي. تر دې مهاله پرې موږ په موزیلا کې تقریبا 300 ساعته کار کړی دی، او تر پارسي، اردو او کوردي او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت ژبې دي، او دغه راز نړیواله سطح باندې معمول دي، د پوهولو او راپوهولو ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینې نور ژبې هغه لا فات دي. موږ امیدوار یو چې
نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سمستلګي. مثلا تاسو جمله لولئ او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي داس کسان دي او کنه داس کس څړل کسان له تاسو سره یوځای شي بده پدې موزیلا کامن وایس کې؟
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا موس تر ډیره فری د پانتون محصلین را سره دي، ځوانان را سره اوس د میډیا لارې کمپاین ډیر فراخ کړي، او حتی اوس په فزیکي ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکي ډول باندې د کمپاین په پانتونو کې هم د پانتونو مسؤلین مور باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لارو تاچولي دي چې تر دې مهاله پرې ښه تاثیر کړی دي. نو په موزیلا کې تر ډېره پورې مسؤلین او لوستي خلک کار کوي، البته په رضاکارانه ډول باندې. نو که چیرې یو څوک لوستل ونسي کولی هغه خو بیا ار ډول جمله تاییدی هغه د جمله غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي، ځکه په جمله کې د پنځو یګانو مراتب علم ډیر مهم دي، او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جمله پکې سپېش تر ډېره پیږم چې تاسون لوستونکي ډیر چې جمله پکې سپېش او د جنوب زونه لږ دي. نو د جنوب زونه د شپ پر ځای استوي او د نشته پر ځای باندې نستوي، دغه سنځم حل ته تشتر مې چیږي چې باید موزلات پرمیار برابر ژغونه ور
داخلس. دغه کوم جمله ستاسو ور داخلوي، دغه جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ول؟
جمله د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو، د کتابو د ناولو څخه جمله راخو، دغه راز دنیا ورو په هیڅ کتابونه دیغه پښتو جمله راخو، هغه مجلات ور داخلو. نو مثال په ډول افغانستان څلور د شورایتونه لري، ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ژوند پر وښولو کې ډیر مهم رول لري، دا څه ځینی جمله موږ ور داخلو. دا جمله چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه سب برخې کار کوي، هغه بیا سب ته یې چې سب څه بیا د اوریدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اوریدلو په برخه کار کوي. یعنی لومړنۍ برخه جملو د ورزاب کولو برخه ده. موږ نه په خپل سیستم کې پښتو جمله نه لري، پښتو جمله موږ هم اضافه کوو، او دا چاره د لفرم شته چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجد مخ ته مثلا مجلس بنار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاری، هغه جملې موږ خپل څو پوری ای ای او د ای ای ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې څو پوری بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د وینک سره ای ای پوسی سم ځوابونه ورکي، او په سی ډول تلفظ ورته وکړي، او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کړو، د ناولونو څخه جملې راپدغه د سر احمد احمدي جن ناولونه موږ به ټول راچولې دي البته جملې مو راچولې دي د موزلا ورکړه لاغت خورسته بیا په دوهمه برخه کې د سات برخه ده هغه جملې د سات برخه کې ولوسنګ ترالې شي هغه لوسنګ چې هغه جملې سات بیا درانه تایید او وایډیشن په برخه کې ترالې بیا راته راځو تایید چې لاغت خورسته بیا پروسس کیږي او موزلا داخلي خپل سیستم
د موزلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده
د موزلا د کامن وایس پروژه زما د چړنې پر اساس باندې 2019 میلادي څخه ورسره راپیل شوې ده
نه تاسو خپل تاسو خپل له څو وخت راځي کار ورسره کړی
زرا په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه راپیل کړه چونکه دې موږ ملګری دي موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ ورسره موږ د غوښتنه ومنل ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ د واتس اپ ګروپونو مو ورته جوړ کړل یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیاي برخو باندې مو تمرکز وکړ او اعلانات مو ورته خپرو تقریبا د دوه درو میاشتې راکېش کېږي چې موږ څه لګیای
یو شې چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکو کې د اے آی او په نړۍ کې اے آی ته د وړیر ستر انقلاب ستر د قتل کې شي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راشي ځینې په هان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه اے آی ټیکنالوژي بی یعنی اے آی ډیر مهم شاید لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا کده غره کوم په اے آی کې داخله سي دا خو بیا کار سنسمنه وي تاسو فرزن د فایل په ځای باندې فایل ویل په فی باندې دا هم بیا سنسمنه خبره ده زه پوهیږم تاسو هم درس وایستم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي لیکن په ورته وخت کې ښه خبره ده نه ده چې تاسو او تاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستي په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري که څنګه
دا ډیره مهمه خبره ده شفافوالی معیار او د غرض کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې تاسو دا ونه کول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پوری چې ژبپوهان د غرض د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته را تشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته را سره وکړي او تر ډیره پورې موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو ځکه هغه ځغونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلې شي دا کېدای شي راتلونکي کې راستاسو خبر یو ناسم تاثیر وکړي نو موږ لګیا تر اوس مهال پورې خو هغه زموږ هڅې کمې دي بریالی ښکاری ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغه خارج کې اوسېږي یا ودنه نه کړي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دي زموږ سره یو ځای شي او موږ ته نام شې مشورې راکړي او دونه نه څنګه چې باید په کار وای تاسو باندې دونه په کوچ موږ درلوده څنګه ته کازا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د دې ورن چې کښه د هغه غاړې یاده خوځي پښتونخوا سنې لیکوالان او ادیبان چندانې توجه هغه د دې برخې ته نه کړي او کاري خواته لګیای چې مثلا په خواني دیوانونو د تازه کې یا مثال په ډول پر چن نور مواد باندې کار کوي خو دې دغه برخې هم ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه ټول ډیجیټل شي وګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر وصول سيزو کې البته نیواله سيزو به یاد کو د پښتو په برخه کې به ډېر مواد خپاره سول په پانی دیوانونو د شاعرانو چاپ سول د هوا شعر راغول سول د غرض سیمینارونو د ير سول خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نه شوولای چې پښتو ژبه ته به مفید تمام سوی پښتو ژبه په ګټه تمام سوی نو دا یو ښه شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاس نه یو د مشرانو ولا شوونو د غرض د هوا نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې چې سم لا شو نه راتوي او موږ وسمه لري ته سوکي او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پورې موږ نور هم تشویق سو او AI ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پورې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې چې بر سره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کرش هغې غاړې ته البته یوازې 10% د پښتو پاتې یعنی 90% د پښتو مخله سوې ده ورکه سوې ده د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلې ده تر اغېز لاندې راغلې ده د پېښور د کوڅې پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغوی چې کوم مهال تلفظ کوي ځینې انګلیسي موږ خو بله دغه تلفظ کوي وایي وړه غلطي کوو هغوی بیخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وایي یعنې دا د هغه هیواد تاثیرات چې پر پښتنو باندې کړي نو د دې لپاره چې پښتو ژبه محو نه شي یا د نورو ژبو تر اغېز لاندې رانه شي یا د سیاستونو قرباني نه شي لکه څنګه چې اوس اغېزې ورمنې روانې دي د دې لپاره موږ باید کار وکړو ځوان نسل باید کار وکړو
په دې کې شک نه سي ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل ورته ځکه چې لخپلو ډیرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګری دا کار کوي لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډیر درانه مسولیت ته وژور کوي باید ډیر دقت هم وکړي د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کو تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د ارواپوهنی کتابونو ته ارواپوهنی کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل سوي دي مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل سوی دی هغه بیا اردو ته ژباړل سوی دی یا فارسی ته ژباړل سوی دی بیا لږ پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي هغه ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې څلغوې جملې انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوي کتابونه نو هم به مو کارونه نور مخیسمن سي او هم به چارې نور به تر سي کچرنګ شفق سي
ډېر مننه استاد خبرې پر ځای دي شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سوچا جملې راوخو او اي اي ته په لاس ورکې مزلات ورداخله کوو دغه د اروپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کوو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې یا ځینې نور دغه کتابونه چې بیخي ویناوې بوي یا بل لارښوونې ولې ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوالې هغه جمله چې زموږ په کار چې مزلات ورکو هغه ډېره په سختۍ پکې انتخابېږي او د مشرانو خبره تاسو وکولئ چې موږ ته لارښوونه وکړي موږ لګیا یو سم خاصه کوو او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې توجه وکړي او د موزیلا کمارزشت پروسه هم پروژه ونه بولی توجه ورته وکړي زموږ سره همکاري وکړي دغه برخه کې موږ د پوهنتون استادانو دغه راج پوهانو موږ ډېر مشران لرو خارج میشتې دغه راز وطن کې میشتې دغو لارښوونو ته ډېر ضرورت لرو تر څو پرې چې سوچا پښتو هغه پښتو چې د نورو ژبو د اغېزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نورو برخو کې د ویلو په برخه کې خورایي هغه باید ای آی ته فلاس ورک تر څو پرې شراتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټي او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي
شفق صاحب ډېره مننه زموږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته
ستاسو څخه ډېره مننه سلامات اوسئ د بلنې د راکول په مناسبت کور مو ده شوه شي